درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به واورئ: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ،
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کورونه وسوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي، همدلته در په در راغلي اسو دوغه نشی نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برېښنا د پرچاوي له کبله کابل ښاریانو لمریزې انرژۍ ته مخه کړې، خو د دې انرژۍ د وسایلو پلورونکي وایي
زموږ لس پنځلس نفر انجینران دي، هغوی رسیدګي موږ خپل مشتریانو ته نشو کولی.
په افغانستان کې د کورونا پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې شوې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکی: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې دی او تمه ده چې له خپل روسي سیال سره د امنیتي او سیمهیزو همکاریو په اړه باندې بحث وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد ټینګار لري چې د افغانستان روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. او غلام محسن اژئی د ایران د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. پوره خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب په روسیه کې دی. تمه ده چې ښاغلی محب له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشوف سره د سیمې او امنیتي مسایلو په اړه باندې بحث او خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ښاغلی رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی محب نن روسیې ته تللی دی او تمه ده چې د دواړو هیوادونو په مسئلو او امنیتي همکاریو باندې له روسي چارواکو سره بحث وکړي. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان په تېره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ اسیا سره اوږده پوله لري، د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې هم ښوولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د افغانستان د رواني جګړې حل د خبرو له لارې غواړي. شاه محمود قریشي نن له یو پاکستاني ټلویزیون سره د افغانستان په مسایلو باندې مرکه کړې ده. د مرکې په یو برخه کې هغه ویلي
انکو بل بیٹھ کر اپنے مسائل پر گفت و شنید کرنی ہوگی.
اغوی باید خپل مسائل د خبرو له لارې حل کړي. کڅوک په زور قدرت ترسیدل غواړي نو د وینې تویدل به زیاتیږي او د افغانستان ګټه پکې نشته. د افغانستان زیان د پاکستان په تاوان هم دی. خدای مکړه د افغانستان وضعیت که خراب شي نو پاکستان هم ترې متاثر کیږي.
خدا نہ خواستہ افغانستان کے حالات بگڑتے ہیں تو پاکستان بھی متاثر ہوگا.
قریشی ویلی وسم چې د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړیږي په کار د چې افغانان د خبرو لړۍ چټک کړي. قریشی داسې وخت خبرو لاري د افغانستان د مسایلو په هواري ټینګار کړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې په دوه مخي رول لوبولو تورن شوی دی. روسي وارد پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید په ښکاره ویلي چې طالبان په پاکستان کې اوسي او ټپیانې هلته پروختنو کې درملنه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې یو ویشت وسلوال طالبان وژلي دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یوې هوایي حملې ویډیو هم خپره کړې چې پکې یوه ډله خلک هدف ګرځول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړې چې نن تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولاک ولسوالۍ کې د وژل شویو طالبانو ترمنځ د هغوی دولس مهم قمندانان او دوه قاضیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې حملې په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا کسان مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي. داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له حده زیاته ډک شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 122,000 لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 کسانو پورته شوی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. ښاغلی فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتیار ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه.
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه دی ساتلی. هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقېږي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزاګوال هم ویلي و چې طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو د دوی لاسته ورغلي دي پاکستان ته انتقال کړي. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي بیا دغه تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو ته غوښتل د ایران رهبر علي خامنه ای دغه یواد د قضایي قوې لپاره یو نوې مشر ټاکله. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوی. محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلون رئیس د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د تر دې مخکې د قضایي قوې د سختدریزي مشر ابراهیم رئیسی مرستیال وو. رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړه وکړي. د بشر حقونو مدافع ډلې د ایران د قضایي قوې اکثر مشرتابه د رژیم د مخالفانو په ځپلو تورنوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې غونډې ته وکړې. شي جین پینګ د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ. هغه وویل چینایان د نوې نړۍ د جوړولو کې هم لویه برخه لري. شي وویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلې ده. او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولس کلونو د کمومر ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزي اسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډله دې لوبه ته پوره تمرینونه کړي او ښه چمتووالی ورته لري. تمه د افغانستان د ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 9.45، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.43، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.25، قندهار اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.26.
زمو شخلا آزادی رادیو او ریش پش بجه او اته دقیقه شوی. ده افغانستان ده ملی امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیه تلار. امنیت شوراوی شغل محب ده سفر پلر که لجکپولو روسی چارواکو سره پر امنیتی مسئله و شخیشی. شغل محب روسیه تا دست محال سفر کوي چه په افغانستان که جګړه زور اخیسته یا ولده هیواد ده امریکا پا گردون ده طولو بهرنوی ځواکونو ده وتلو پروسه پیل شویده. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاري او خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې سیمه ایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په 13 ساعتونو کې 15 ولایتونه له طالبانو بیرته نیولي دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته ویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ د ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل دا زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچې روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې د دیارلس ولسوالی هغه ولسوالی چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي، په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالی د دښمن له کنټرول آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لوري د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د می له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خي او خونړي کورني اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپوه شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي حرکات روان دي، روسیه امنیتي اندېښنه لري او روسیه چې اندېښنه لري د مرکزي آسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خې په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شاغلي محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خوان شیر حسن سره ژغېدلیم او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیځ ځواکونه له افغانستانه تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیه یو له هغو اغیزناکو هیوادونو د جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی سره ښې اړیکې لري. د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیځ ځوان له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولی دغلا روسیه تخپل خطر وو او روسیه نه دی غوښتل چې دغلا د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنګي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې سرورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناکه خبره ده، نو ځکه روسیه ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو نظر خواند شاغلی شیر حسنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکیل خو غواړي چې نور جګړې بس کړي او د خبرو لپاره او د خبرو لاري ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، میړونه او ماشومان له لاسه ورکوي، نو جګړه دې ودرول شي. په دې اړه دا راپور واوري.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 50 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دوغ نه شی نه لرو چې موږ یې وخورو. ای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شی راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکینو، نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پریښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودین یو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلي نه ځخوارو زارې، کورونه ټول بمبارې دي، طالبانو نه ډک دي، نه ځخوارو زار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي ټولې لکه نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه وګشته نه ډوډۍ شته نه کومه.
له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د پروان چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریزې انرژي یا سولر دستګاوې پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له 8 تر 10 دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو، نور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستی مې ده، مشکلات مې 90% حل شوی ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ یو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي، مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیه ان تر ولکه افغانۍ پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له برخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والي ویاندي وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړې دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کرونا وایرس د ځوانانو په پرتله د پاخو عمر لرونکو کسانو ژوند ته ډیر خطر پیښوي، خو په دې هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شاید د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درې مات سپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې درې سلنه کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي درې یا څلور اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. د امروختي وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته دوه نه تر درې یا الا څلور هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې 94 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,801 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,48,959 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د 14 ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
ازي برنامه مستفید شول.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3,000,000 ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78,000,000 ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړي او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د چین د کمونست ګوند د تاسیس د سلمی کالیزی په مناسبت د دغه ګوند بریاوی وستایلې. په دې مناسبت زرګونه کسان په تیان ان من میدان کې راټول شوي وو. شی جن پینګ په خپل وینا کې د په وینا د بهرنی ځواکونو لخوا پر چین د فشار راوړلو په وړاندې خبرداري ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
د چین ولسمشر په خپل دی وینا کې په اقتصادي هوساینه او پنړۍ کې د پیکینګ د وسنی وضعیت په برخه کې د چین د کمونیست ګوند بریاوی مهمې وبللې. د چین کمونیست ګوند په 1949 میلادي کال کې د نړۍ په دې ګڼ وګړي هیواد کې واک خپل کړ. د چین ولسمشر د دې هیواد د کمونیست ګوند رامنځته کېدو د سلمی کالیزی په مراسمو کې د تیانان مین په میدان کې د خپل زرګونو ملاتړ په وړاندې یو ساعته وینا وکړه. هغه ژمنه وکړه چې یو پیاوړی نظامی ځواک جوړوي او د تایوان د بیرته یو ځای کېدو غوښتونکی شو. شی جین پینګ همدارنګه د هانګ کانګ پر نیمه خپل واقعي هم ټینګار وکړ. خو پیکینګ په هانګ کانګ کې د وروستیو اقداماتو له کبله چې د غلطۍ د چین د ملي امنیت د لانجمن قانون په وړاندې راپورته شوي اعتراضونه وځپل او همدارنګه په شینجن ایالت کې د غورټبرو مسلمانانو سره د ناسم چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخ دي. د چین د کمونیست ګوند د جوړېدو د سلمی کالیزی په مناسبت د دې ګوند د واک او ځواک ننداره په داسې مهال جوړه شو چې لویدیز پیکینګ ته د یو سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب او د نړۍ د دویم لوی اقتصاد په سترګه ګوري. شی جین پینګ په دې وینا کې خبرداري ورکړ چې د چین خلک به اجازه ورنه کړي څو کوم بهرنی ځواک پر دوی د په وینا بلاوسه وکړي. نوموړي زیاته کړه هر هوا چې داسې نیت ولري د شی جین پینګ په وینا به د فولادو له یو داسې دیوال سره مخ شي چې د 1.4 میلیارد چینایانو له وینې او تن جوړ شوی وباله. شی د داسې کوم ځواک نوم وانخست. دا مراسم په داسې حال کې جوړیږي چې د شینجن په ایالت کې د تر اکتوبرو یې غورانو سره د چین د حکومت پر زورونکي چلند او همدارنګه له تیبت او هانګ کانګ څخه د ډیموکراسي پلو فعالانو په زندانی کولو په نړیواله کچه پر چینایي واکمنو پراخ انتقادونه کیږي. چین چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي ریپورټونه وایي د دې هیواد د کمونیست ګوند د سلمی کالیزی په مراسمو کې راټولو شوو زرګونو خلکو ډیرو یې ماسکونه نه وتړلي او له یو بل څخه یې ټولنیز واټن هم نه و ساتلی. هغه څه چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازمي ګڼل کیږي. د چین جمهور رئیس په خپله وینا کې دا هم وویل چې د عصري پوست په جوړولو به د خپل حاکمیت، امنیت او پرمختیا ساتنه وکړي. شی جین پینګ پر ولسمشری سربیره د چین د مرکزی پوځي کمیسون رئیس هم دی چې وسلوال ځواکونه یې کنټرول کړي. د شی جین پینګ د دې وینا ډیره برخه د چین د کمونیست ګوند پر ټولنیزو او اقتصادي بریاو راڅرخېده او په دې لړ کې نوموړي ادعا وکړه چې ګوندې سلګونه میلیونه چینایان له لوږې ژغورلې دي.
زمو شخلا سادی رادیو اورید. سادی رادیو خبروانی د سهار لو د ماشم ترو په منځنی صفه 12 شپږنی ویو یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
زمانم نه هیدایې په زدنګرار ولایت
درته وایي چې درس دې چیرته ویلې ده؟
درس ما پاکستان کې ویلې چې کې د ورکوټي والے نه زیات تر وخت چل تیر کې بیا د فتن دل تر شنو ختمن لګ مشکلات وی غا د دې زه مخیت سره
لکور سره دلته اوس څنګه عادت شوی
دلته خو ډیره عادت شوی ما مخ کې ملک دری کې ستونزه درلوده اوس هیڅ مشکل نه لرم.
ل وظیفې درته وایي دلته کوم مسولیت ته په غاړه ده؟
مطلب څه په نظارت بخش کې ما بیا زم پنشیر تزم لوګر تزم وردک تزم قزو سره د ملک کور کې خزیرا غونډې کې زه خزو سره ملاوي کوم ګروپ پسندازم جوړ کړی دی هغه کې خزي چې دی په یو میاشت کې سلور دفعه جمع کیږي جلسی اخلي دا خزي التا پیسې را جمع کوي به دا غي پیسو نه دو چې دی دغه کې تجارت کوي چا چرګان غستی سو کپڑے جوړای دي مختلف کارونه کوي.
کدار تو ایپ دی ولایت تل ستونزمن کار نه دی
زماده لپاره ډیر ستونزمن کار دی حالانکه مونږ ډیر خطرناک زینې ته ځو لوګر ته ځم وردک ته ځم پروان ته ځم نو دا ولایتونو ته ځم ډیر زیات ستونزمن دی خو مجبوری د وظیفه ده زمونږه
ډاریږي نه
نه زه اسکلم نه ډاریږم بای چې خزه یو بهر ووزی کله زړه کې دا وی چې زم بهر کار کوم د خلکو د پاره باید هیڅ ډار محسوس نه کی
کوم مخله خطر سره مخ شوی
او ډیر زل خطر سره مخ شوی سوزل منګه لوګر ته تلیو چالتا پاغورز باندې انفجار هم شوی او چې ډیر زیات خطر مې محسوس کو خو بیا مې خپل ځان کوي او ساتلو
کورنۍ څومره په تشویش کې د سرهسته ولایت ته ځي
ډیر زیات تشویش کې خاص کر مور مې ډیر زیات په تشویش کې
بیا څنګه قناعت ورکې
خو نه وایم ورته چې داسې رسک ځای نه تازه کله ناکله هغې نه باید زه دا خبرې پټې کړم
که راډیو نه واوري
که ریډیو نه واوري هغه بیا نه شم ویلی
ډېره زیاته مننه.